The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum kadarmana auridunko aw yorbia stadi masai da The Voice of America Diva Radio da nan da jumer was kal 2014 د دسمبر د میاشتې ډیر شمنټه ده وخت سعودي په کوټه کې د سهار اتنیمی او کابل کې اته بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده او د شپې 10 بجې دي د دې نیم ساعته خبري خبرونې لپاره زه ستاسو کوربه يم نصير احمد کاکړ او تر ټولو مخه مو پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د امریکا صدر باراک اوباما د هیکینګ او په وروستیو صدارتي ټاکنو کې د مداخلې په تړاو روسیې باندې نوي بندیزونه لګولي او د مسکاو 15 استخباراتي مامورینو ته له امریکا څخه د وتلو امر ورکړی. په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت او د یاغي ډلو ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه له نن څخه عملي سوې. داعش او جبهه الفتح الشام په دغه تړون کې شامل نه دي. او د کبایلی سیمو چارواکی وای د عملیاتو له امله بې کوره سوي کورنۍ به د راتلونکي کال بیرته خپل کورونو ته واستوي. د اف ډي ام ای مشر وای تر اوسه 2.3% کډوال خپل سیمو ته ستانه سوي. او سم د دې خبرونو تفصیل د نومبر په میاشت کې د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د ادعا سوي هیکینګ یا سایبري بریدونو او مداخله په تورکی صدر باراک اوباما په روسیه باندې نوی بندیزونه لګولې دي. صدر اوباما دا ګام ضروری او مناسب جواب بللی په دې چې د اخلاقیاتو مرویجه نړیوال اصولونو سرغړونه سوي او د امریکا ګټو ته زیان اړول سوي. اوباما انتظامیه غواړي چې په 6 جنوري کله چې صدر خپل دفتر پرېږدي دا بندیزونه باید عملي سوي وي. د بندیزونو په ترڅ کې د روسیې د استخباراتو 15 مامورینو ته امر ورکول سوی چې په 2 ساعتو کې دننه دي امریکا پرېږدي او د روسیې په 2 استخباراتي ادارو باندې جرمانه هم لګول سوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د نوي بندیزونو غندنه کړې. د شام حکومت او یو شمیر یاغي ډلې په ملي کچه ډزبندۍ باندې موافق سوي چې نن د جمعې له ورځې څخه عملي سوی. دغه ډزبندۍ کې ځینې اسلامي توندلارې ډلې شاملې نه دي. روسیه چې د شامي صدر بشار الاسد ملاتړ کوي او ترکیه چې د یاغیانو ملاتړ کوي وایي دوی د لوزنامې ضمانت ورکوي. که چیرې ډزبندۍ پر ځای پاتې سوه نو بیا به راتلونکې میاشت د قزاقستان په سرشار استانه کې د سولې نوې خبرې پیل کیږي. په شام کې دا وخت په لسهاو ډلې په جګړه اخته دي. خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې کمی ډلې په جنگ بندي رضا سوي دي. خو د خپلواکه شام د پوج په نوم یوه ډله چې د ترکیه او امریکا ملاتړ لري وایي دغه لوزنامه کې د اسلامي دولت وسلواله ډله او کوردي وای پی جي ملیشا شامل نه دي. خو د پنجشنبې پر ورځ د روسیې د صدر ولادیمیر پوتین لخوا په شام کې د ډزبندۍ چې کوم اعلان مخې ته راغلی هغه ډیر غیر واضح دی. د دغه لوزنامې په اړه روسیه وایي چې د 5 کلونو د جګړې د ختمولو لپاره به لاره برابره سي. خو غربي سفارتکاران وایي چې د ترکیې له ګډون څخه د ډزبندۍ وړاندیز نور مهموالی میندلی دی چې تر اوسه له دې چارو څخه جلا وه. د دوی په وینا ترکیه په هغه ملیشو باندې خپل زیات اثر درلودلی سي چې د ډزبندۍ لوزنامې ماتوي. د شام ملي ائتلاف په نوم یوې غټې ډلې د اندېښنه څرګنده کړې چې ایران شي د دغه لوزنامې په لار کې خنډونه واچوي او د شرطونو سرغړونه وکړي. امریکایي چارواکي وایي د داعش وسلوالې ډلې یو مهم قمندان د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمبار کې وژل سوی. د پنجشنبې پر ورځ د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف خپل یوه بیان کې ویلي ابو جندل الکویتي روانه اونۍ د شام په رکا سیمه کې وژل سوی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې رکا خپل دارالخلافه ګرځولې ده. بیان کې ویل سوي ابو جندل د ځانمرګي موټرانو په کارونو او کیمیاوي وسلو کې لاس درلود او د وسلوالې ډلې د جنګي شورا غړی هم و. بیان یې وایي د ابو جندل له مرګ څخه به د رکا د دفاع او بهرنۍ حملو لپاره د داعش توان کمزوري سي. جنریو کې پولیس وایي د برازیل لپاره د یونان سفیر له تیرې دوشنبې څخه بې درکه دی. د پنجشنبې پر ورځ یو بیان کې پولیسو ویلي د یونان سفیر د دوشنبې په شپه له ریو ډی جنریو څخه 40 کیلومتره لرې یوه ښار کې اخري ځل لیدل سوی و. د یونان سفارت وایي سفیر په رخصتۍ و او هیله وه چې د جنوري په 9 نیټه بیرته کار پیل کړي. خو سفارت د دې پخلی نه دی کړی چې هغه بې درکه دی او ویلي دي ډیپلوماتیکي چارواکي د نور معلوماتو په انتظار دي. او د پاکستان د قبایلی سیمې چارواکي وایي د پوجي عملیاتو او وسلوالو له امله بې کوره سوي کډوال به د راتلونکي کال تر جون میاشتې پورې بیرته خپل کورونو ته ستانه کي. تر دې وړاندې حکومت دا کړې وه چې دغه کډوال به د روان کال ډسمبر تر 1 نیټې پورې بیرته خپلو سیمو ته واستوي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د مخنیوي د ادارې یا اف ډي ایم مشر خالد خان مطبوعاتو ته ویلي د کډوالو د بیرته تک په لاره کې خراب موسم لوی خنډ دی، خو نوموړي ادعا کړې چې د قبایلي سیمې 82% کډوال خپلو سیمو ته ستانه سوي او یوازې 6000 کډوالي کورنۍ پاتې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواژیسته او هم ستاسو پام را ګرځول کړه څنګه چې وړاندې تاسو واردل په خبرونو کې د نومبر په میاشت کې د امریکا په صدارتي ټاکنو کې د سی وی هیکینګ یا سایبری بریدونو او مداخله په تور کې صدر براک اوباما په روسیه باندې نوی بندیزونه لګولې دي. صدر اوباما دا ګام ضروري او مناسب جواب بللی په دې چې د اخلاقیاتو مروجه نړیوال اصولونو سرغړونه سوي او د امریکا ګټو ته زیان اړول سوي دي. هم په دې باب نور تفصيلات او څېړنه اخستي په نیویارک کې د ډیو ریډیو له خبريال پیروز برشا څخه یو ری بیا اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د امر د نن کړای دا په دښې د دې داسې کړی دي چې د 15 کسان دي روس نه تعلق ته وي دلته استخباراتی ادارو سره خو ډیپلوماټان په شان د تزان ښکارا کولای هغه ته آرډر ورکړای دا چې هغه د جمعې پورې امریکای نه ووځي. تر مې علاوه روس چې کوم دوه غټه استخباراتی ادارې دي په هغه باندې پابندې لګولې دي او تر مې علاوه هغه دوه ادارو سره تړلي سلور کسان غټ افسران او سلور مشران یو اوی باندې پابندې دي. ورسره ورسره چې کوم دي دوه داسې هغه فسیلټیز ورته داسې ادارې و داسې مرکزونه وو چې کوم امریکا تور لګی چې دوی په داسې غیر سفارتي هغه شی هغه یو په مریلند شو او یو په نیویارک شو نو هغه باندې هه پابندې لګولې دا هغه بند کړې دي. ورسره ورسره دوی بیا چې کوم داسې نمونه پېښ کړی دي چې کوم وایي چې د انټرنیټ چې کوم بریټ باد دا هغه یو کتاب ثبوت په توری پېښ کړی دي. په دلته موږ دا وایو چې دا کومه کیسې دي دا ډایرکټ هغه سره تړلې نه دي چې کوم هیکینګ سوای او کوم بریټ سوای او په د ډیموکراټک نېشنل کمیټې په هغه باندې او خو سره دی دا وایي چې په روس سي داسې نږدې وختونو شي امریکای چې کوم سفیرانو سفارتي عمله په هغه باندې هغه څنګه ول شوی او هغه ډرولې او کوشش توای وو نو دا په دا ټوټل دا تفصیل دا اوسه پورې او ما څنګه یو چې دا جمعې پورې دوی ته ویل دي چې دوی دې امریکا پرېږدي.
بالکل. او پر زبر شاه صاحب څومره اثر به ولري په نړیواله کچه هم دغه نوی بندیزونه چې د روسیې په ضد لګیدل دي؟
نو تک څه غوږی دا چې اوس دا یو کیسه خو شروع وه دلته په امریکای په صدر اوباما باندې خاص کر دا یو کیسه فشار وو چې دا داسې صحیح جواب نه دا ورکړای کوم هغه لګیا دا روس لګیا دا روس اوس نه روس تر مخ شنه لګیا دا او دا خاري امریکای شنه په اروپا شه په نوځي نو شه هغه لګیا دي او روس ډیر زیات ډیر مخشت لای دا په انټرنیټ بریټ شه سی دا څه خلک انوال کړی دي دا څه هنه دا څه کسان چې کوم مجرمان غوندي و لکه دا څه غلط خلک و هغه ها پیسې ورکړي دي خو اوس په مثلا یو چې صدر اوباما باندې فشار و چې دوی دا جواب ورکړي او دا موقع وګڼل چې اوس دا ضروری ده نو تر نه بتاوي چې کوم امریکای او د روس چې کوم تعلق اول نه ډیر خراب و څخه به مزید خرابیا شه به مزید اضافه کیږي او موږ چې کوم دا جنگ او غ سفارتي اوس په دا انټرنیټ او په دا سایبر وار کې ورته وای دا یو نوای جنگ چې کوم شروع وخت نه دښته به مزید اضافه کیږي.
او پر زبر شاه صاحب اخیرانه پښتنه دا سی راپورونه دي چې د صدر اوباما انتظامیه غواړي تر شلم د جنوري مخ کې باید د بندیزونه عملی سي. شلم د جنوري هغه نیټه ده چې د امریکا نوې ټاکل سوی صدر ډانلډ ټرمپ خپل د منصب سوګند مخلي. نو پښتنه می همدغه ده چې ولی هم دومره چټکوالی کوي
خبر نہ دی لکه یو صدر رواندا یو را رواندا نو صدر اوباما به کوشش وکړي چې د داسې ګامونو واخلي چې کوم بیا صدر ډونلډ ټرمپ چې کله د حلف اخلي هغه پر بډ ګرام وي او ګرام نه وي اشه بټ ټایم لګي چې دای واپس کوم دا بندیزونه دي کوم دا غدي دا واپس چې دی اخلي نو اشه بډ ټایم لګي. نو دا یو قسم د کوشش وو چې هغه مخ شي چې کله داسې ډونلډ ټرمپ داسې سخت رویه اختیار نکړي روس په خلاف ترنګي امریکای خلک وای یا ترنګي ادارې وای او ترنګي پکار دا خو نن ه لکه هغه ویلی دی چې کوم منتخب صدر دا ټرمپ هغه دا ویلی دی چې موږ ته پکار ده چې د خبر نه وځو خو بیا ها د ملاویر سي د کوم انټيليجنس استخباراتي ادارو خلکو سره هغه دې بریف کوي. نو هغه اوس په لاس نه سي کولای خو صدر اوباما کوشش دا ده چې تاګ نه مخ شي ځنه دا څه نه وکړي چې کوم نوی صدر یا دا وای چې نه سي کولای یا به نو وکړي یا چې کوي ها نو هغه چې پرد کدای واپس اخلي نو هغه به ټایم لګي.
ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب کور ودان.
ډیره مننه.
د وایس اف امریکا جوړی جوړا کتر منور دونکو سهارنی خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی څخه غوږی استا او سم زو د شام لوري ته چیرې چې حکومت او یو شمیر یاغي ډلې په ملي کچه د ځبندی باندې موافق سوي دي چې نن د جمعې ورځې څخه عملی سوي. دغه د ځبندی کې ځینې اسلامي تنلارې ډلې شامل نه دي. روسیه چې د شامی صدر بشار الاسد ملاتړ کوي او ترکیه چې د یاغیانو ملاتړ کوي وای دوی د لزنامې ضمانت ورکوي. بختور شاور باندې د وایس اف امریکا ډیوري جیو پر ریپورت کې نور حال راکوي.
شام اعلان کړی د دوی پوزونه به د جمعې د ورځې نه په ټول هیواد کې ډزبندي کوي او دغه ډزبندي به یوازې د شام د یاغي ډلو سره وي. د دې نه علاوه نورې وسلوالې ډلې لکه داعش او نور به د دغه ډزبندۍ برخه نه وي. دغه ډزبندي د روس او ترکی په منځګړیتوب او ضمانت شوې ده. روس په شام کې د صدر اسد ملاتړ کوي او ترکی د مخالفه یاغیانو ملګری دی. ماسکو او انقره له تیرو څو میاشتو راهیسې په شام کې ډزبندۍ او سولې لپاره په خبرو کې بوخت وو. تیر هفته د روس، ترکی او ایران خارجه وزیرانو په ماسکو کې د شام د ډزبندۍ په اړه مهمه غونډه وکړه. د دغه ډزبندۍ په اړه ځینې څېړونکي اندېښمن دي او وای په شام کې د کوردانو ډله وای پی جی چې ترکی ورته ترهګر وای روس ورته پخکاره ترهګر نه وای او همدغه شان په ترکی دا تور دی چې په شام کې د هغه ډلو سره اړیکې لري چې روس یې ترهګر بلي. او بل دا چې د شام د صدر اسد اکثره نړۍ مخالفه ده خو تیره ورځ د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي روس، ایران او ترکی په دې سلا شوې دي چې په شام کې ترګری ختم شي نه چې د شام صدر بشار الاسد د خپل څوکۍ نه لری کړی شي. امریکا او غربي نړۍ د شام د کشالي حل د صدر بشار الاسد د واک پرې خودل غني او وای تر سوچي صدر اسد د حکومت نه لاس نه وی اخیسته تر هغه په شام کې سوله نشی راتله. خو روس وای دغه اختیار د شام د اولس سره دی چې څوک خپل مشر غني او د اقتدار واګي د چا لاسو کې ورکي پکار ده چې نړۍ ورسره اومني. ترکی تجویز وړاندې کړی دی چې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ ډزبندي ټینګ شو نو راتلونکي میاشت دی د کازاکستان پایتخت آستانا کې د روس، ترکی او ایران په کېدونکې غونډه کې د شام حکومت او یاغیانو ته هم د ګډون موقع ورکړی شي. د ترکی صدر طیب اردوان د کازاکستان د کېدونکې غونډې په ملاتړ کې ویلي په جنیوا کې د شام په سر د ملګرو ملتونو غونډې بې ثمره ثابت شوې دي. نوموړي نیوکې کړي په جنیوا کې څومره غونډې وشوې خو د شام د سولې په اړه پکې هیڅ ونه شو. د ملګرو ملتونو ترڅنګ امریکا هم د شام په سر د ورستۍ غونډې نه بهر ساتلې شوی و، چې ورسره د ترکی او امریکې تعلقات هم یو ستاوجن شوی دي. د ترکی صدر طیب اردوان تور لګوي امریکا په شام کې داعش وسلوالو ته وسله ورکوي، چې ورته د امریکې خارجه وزارت سخت غبرګون ښودلی. د سټیټ ډیپارټمنټ مرستیال مارک ټونر په سختو ټکو کې د ترکی د صدر دغه تورونه رد کړي دي. همدا ډول تیره ورځ په انقره کې د امریکې سفارت هم د یو بیان د لارې د ترکی د صدر دغه تورونه رد کړي او وایي امریکا نه خو داعش وسلواله ډله جوړه کړې ده او نه یې مرستې کوي. په امریکا کې منتخب صدر ډانلډ ټرمپ په خپل انتخابي مهم کې د صدر اوباما په انتظامیه ټکونه کړي وو چې د داعش په اړه یې تګلاره سمه نه ده او دی به د صدارت څوکۍ ترلاسه کولو سره سم په منځني ختیځ کې د خودسره اسلامي امارت یا داعش ډله له منځه وړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د پاکستان د قبایلي سیمې چارواکي وایي د پوځي عملیاتو او وسلوالو له امله بې کوره سوي کډوال به د راتلونکي کال تر جون میاشتې پورې بیرته خپل کورونو ته ستانه کړي. تر دې وړاندې حکومت ادعا کړې وه چې دغه کډوال به د روان کال ډسمبر تر 28 نیټې پورې بیرته خپلو سیمو ته واستوي. په دې باب نور تفصیل اخیستی دی په سیمه کې د ډیو ریډیو له خبریال ارشد مومن څخه اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
څنګه تاسو ته پته ده وړاندوم د گورنر لخوا مختلف چارواکي چې کوم دي دغه لخوا دا د وی کې دي چې کوم شمالي وزیرستان ای ډی پی دی د کورشوي خلک دي په خصوصي توګه دا وی اواله به ورکول چې دوی به تر دیناش د دیکال دسمبر اخره پورې د دې په واپس مکمل کیږي. خو په وروستیو کې چې کوم د ایک دینې کوم چې د قبایلی سیمو قدرت یې په کوم کو وخت نظم اداره ده د هغه مشر ویلي دي چې تر اوسه پورې 2% متاثرین چې کوم دي د ټولو قبایلی سیمو هغه خپل علاقو ته چې کوم دي واپس شوي دي. په دې کې د شمالي وزیرستان چې کوم د 1,00,000 نه زیاتې کورنۍ وي په هغه کې تر اوسه پورې 8,000 کورنۍ چې کوم دي هغه واپس شوي دي او تقریبا 15 خاندانونه چې کوم دي هغه اوس هم بې کوره دي. د دې نه چارواکو ویلي دي چې د دوی واپسي چې کوم ده 1 دسمبر پورې کېده. سو دا عمل چې د سعودوحاتو عمل چې کوم دی ساتونه رسیدو سرکاري شمیرې ښایي تاکید چې تقریبا 8000 خاندان چې کوم دی هغه اوس هم په خیمو کې چې کوم دی په ژوند کولو باندې مجبور دي او په دغه کې 15000 خاندانونه چې کوم دی هغه د شمالي وزیرستان دي او 30000 خاندانونه چې کوم دی هغه د جنوبي وزیرستان دي. جنوبي وزیرستان کې کال 2009 کې پوځي عملیات شروع شو او تر اوسه پورې او بیا کال 2000 لسم کې د غیلان شو چې د دوی واپس عمل شروع شوه دي. دا عمل تر اوسه پورې هم جاری دی او سرته نه دی رسیدلی. نو او دې تر څنګ کاکړ سیټ د فاتر ډیزاستر مینیجمنت اتاریټي له خوا دا هم شمیرې مخې ته راغلي دي چې تر اوسه پورې د کورمې جنسې تقریبا 4000 خاندانونه او رځي جنسې خو شا 3000 خاندانونه او د خبرې جنسې 2000 خاندانونه چې کوم دي هغه تر اوسه پورې په خیمو کې ونکي. نو دغه د سټیشن ریډي چې د میډیا سره شریک شي دي او دوی چې کوم وعده کړی و وړاندې چې دسمبر د دې کال دسمبر پورې به دغه چې کوم د کور شوي خلک دي دا به واپس خپل کورونو ته ستانه شي نو اصله تر اوسه پورې سرته نه ده رسېدلې.
ډېره مننه ارشد مومن صاحب د ځان خیال ساتي کور مو ودان.
خوشاله اوسئ. ډېره مننه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو په امرا ګرځو چې کال 2014 د تشدد په حواله سره په پاکستان کې څنګه تیر شوی دی. انسټیټیوټ فار کانفلیکټ مینجمنټ نومي یو نړیوالې ادارې په خپل ریپورت کې ولیدل چې 2015 کې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې 3600 کسان او هم روان کال یعنی 2016 کې 1300 څخه زیات کسان وژل شوي دي. تفصیل ورباندې راکوي ریاض حسین په دې ریپورت کې.
په نړیواله سطح باندې د ترهګرې د پیښو د څېړنې د سویلي ایشیا اداره انسټیټیوټ فار کانفلیکټ منیجمنټ وایي چې روان کال په پاکستان کې د مختلفو بمی چاودنو، هدفي ډزو او ځانمرګي پیښو په نتیجه کې په مجموعي توګه 1300 کسان وژل شوي دي، او دغه تعداد د تیر کال 2015 د 3602 کسانو د وژنې په نسبت راکم شوی دی. په دې حقله نوموړی خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې د قومي اکشن پلان د جوړېدو نه وروسته په ملکي سطح باندې د ترهګرې په پیښو کې کمی مخې ته راځي.
دنیا هم پاکستان باندې فشار ډېر زیات و، چې کوم دا دلته کې ګډوډي او د ملک بایلي لکو کې د پاکستان حکومت رټ نه و. پاکستان چې دا کوم اپریشن شروع کړو ګر بیا زم زما دا خیال دی د هغې سره دومره وشو چې هغه ځای کې چې کوم دنیا خلک راغلي وو هلته دېره شوي وو، او هغه د دې ملک سکیورټي کوم خطره وو، دنیا ته خطره وو. زما دا خیال دی چې ګر بیا زم په هغې کې کم از کم 70-80% پای کې رول پلی کوو.
د سویلی ایشیا د ترهګرې د پورټل وینا ده چې په پاکستان کې د کال 2003 راهیسې د ترهګرې په پیښو کې په مجموعي توګه 16,495 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی، چې پکې د 20,000 نه زیات عام وګړي او 16,603 د امنیتي ادارو کارکوونکي شامل دي. څېړنې وایي چې په کال 2014 کې د ترهګرې په پیښو کې 15,496 ملکي وګړو ژوند د لاسه ورکړی وو، او په کال 2015 کې په 3,602 وژنو کې 301 د ځواکونو او 940 عام وګړي وژل شوي وو. روان کال 2014 کې په 1300 کسانو کې 612 عام وګړي او 293 د امنیتي چارواکو او پاکستانی ځواکونو کارکونکو شامل دي. د سیړنو مطابق په کال 2014 کې د دسمبر په 14 نیټه کله چې په آرمی پبلک سکول کې 122 ماشومانو په شمول 148 کسان وژل شول، او د دین وړاندې په کراچۍ ښار کې په هوایي ډګر باندې حمله وشوه، نو په قومي سطح باندې د حکومت له طرفه د ترهګرۍ په ضد قومي اکشن پلان په وجود کې راغلو، او د پارلیمان دننه د 21 ترمیم په نتیجه کې د ترهګرو د سزا فیصلې پوځي عدالتونو ته وسپارل شوې. مطبوعات وایي چې د قومي اکشن پلان په نتیجه کې صرف په خیبر پښتونخوا کې د 15,000 نه زیات عملیات وکړل شول، او د دغه عملیاتو په نتیجه کې د 100,000 نه زیاتو خلکو په ضد عملی ګامونه پورته کړل شول، چې پکې 238 ترهګر هم گرفتار کړل شوي دي. 1,646 د ترهګرۍ کیسونه راښکاره شوي دي، او د نفرت نه ډک لیټریچر او کتابچو په ضد هم کاروایی په عمل کې راغلی ده. د پاکستانی ځواکونو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د عملیاتو په نتیجه کې امن پر ځای شوی دی، خو د دې ترڅنګ اسلامي دولت هم خپل اثر ښایي.
وسلوالو قوتونو د طرفه هغه نمونه هدفونه ونه لګېدل، چاودنې ونه شوې، ځانمرګي چاودنې خصوصا طور پر کافي کمې شوې دي. البته دا څو واقعات چې په 2016 کې به وشو چې په هغې کې د کویټه د وکیلانو واقعه ده، د هغې نه علاوه د ریکروټانو واقعه ده، یا پښتونخوا کې په یونیورسټۍ باندې چې کومه شوې وه باچا خان باندې. نو 2016 کې هغه توقعاتو زیب زو دغه واخیسته، مضبوطیه واخیسته چې او یاره مونږ اوس مخ په وړاندې روان. البته یو څیز کې زیاتی راغلی دی چې هغه ګاونډي ملک کې او خصوصا پاکستان کې هم چې کومې بریدونه لګېدلي دي، په هغې کې داعش یو نوی قوت خپل ځان ښودلی دی. نو دغه یو د تشویش خبره ده.
که څه هم امنیتي چارواکي او پاکستانی ځواکونه د ترهګرۍ په ضد د کامیابۍ دعوی کوي، خو بلخوا په مقامي اوسیدونکو کې هم د دغه عملیاتو په ضد په دې بنیاد مخالفت مخې ته راځي چې پکې اکثره د عام وګړي عزت او پردې خیال نه ساتلو شکایتونه را وړاندې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم د خبرونې په دې برخه کې وړاندې کوو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه، او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
اسرائیل او امریکا خپلو کې ډیر زاړه او مضبوط اتحادیان دي، خو د سمودی راسې د دواړو ملکونو ترمنځ سفارتي اختلافات ډیر زیات شوي دي. نن د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز خپل د سر اداریا د امریکای او د اسرائیل په اختلافاتو لیکلی ده. د اداریې سرخط ته آیا اسرائیل د فلسطین د مسلې د اواری په لړ کې د دوو مملکتونو فارمولې ته غاړه نګدي. د اداریې په شروع کې لیکلی شوی دی چې په 13 هفته کې د اسرائیل او د امریکای ترمنځ راپور ته سخت سفارتي اختلافات، که یو طرف ته د امریکای په پالیسۍ کې د څه قسم بدلون نه راتلو څرګندونه کوي، نو بل طرف ته دا اختلافات د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د مشرۍ لاندې د اسرائیل د حکومت په پالیسو کې د خطرناکو تبدیلو راتلو په لوري اشاره ده. د اسرائیل او د امریکای ترمنځ تازه اختلافات د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د جمعې په ورځ منظور کړي قرارداد دی، په کوم کې چې په غربي غاړه او په مشرقي بیت المقدس کې د اسرائیل په نوو آبادو کولو بد ویلې شوی دی. اوباما حکومت لکه د پخوا په شان په داسې معاملو کې سلامتی کونسل کې د خپل ویټو ووټ د استعمالولو په ځای په ووټونو کې د برخې اخیستونه ډډه وکړله. په دې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو سخت تو اخیستی دی امریکې او د امریکې اتحادیانو ته دې مار سپورستغې د خولې وباسي او په صدر اوباما یې په انفرادي توګه تورونه پوری کړي دي چې د اسرائیل له دوکه ورکړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې نتنیاهو او د نور ملګري د امریکای په معامله کې ټول په غلطه دي. د خاغلی نتنیاهو ټول تورونه د اسرائیل او د امریکای د تعلقاتو د تاریخ غلط بیانی ده. په صدر اوباما او په جان کیری تورونه پورې کول د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د ممکنه امن خبرو اترو مستقبل غیر یقیني حالاتو سره مخکول دي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتای چې د خاغلی نتنیاهو په داوا سره دا خبره کول چې سلامتی کونسل کې د اسرائیل خلاف قرارداد د صدر اوباما اسرائیل سره د دوکې کولو په نتیجه کې منظور شوی دی بیخي غلطه ده. سلامتی کونسل د صفر په مقابله کې په 14 ووټونو د اسرائیل خلاف قرارداد منظور کړی دی. روس، چین او مصر هم د قرارداد مرسته کړې ده. په قرارداد کې ویلې شوی دی چې اسرائیل د کال 1948 په جنگ کې د اردن نه په نیولو علاقو د آبادو کولو هیڅ قانوني حق نه لري. د اسرائیل د پاره د سلامتی کونسل د منظور کړي نوي قرارداد زیات تبجن اړخ دا دی چې په دې کې مشرقي بیت المقدس کې د اسرائیل د آبادو کولو سخته غندنه شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د خبرو اترو په ذریعه د څه قسمه امن لوزنامې په صورت کې اسرائیل او فلسطینیان دواړه بیت المقدس خپل صدر مقام جوړول غواړي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډېر دروخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا. پښتنه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا. یا خو پتا کی زړه یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه وړي خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو کترمن اوریدونکو تاسو درې ساعته سهارنۍ خبرونه واوریدله. په یو څو شیبو کې هم دا خبرونه پای ته رسیږي. خو د پاکستان په وخت د ماښام 6 بجې او د افغانستان په وخت 5:30 بجې به یو ری بیا زموږ همکاران له تازه خبرونو، ریپورټونو او مرکو سره ستاسو درنه خدمت ته راځي. جبر ریډیو اوریدل مه هیروئ. کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه باندې زموږ ټول خبرونه ولولی او همه وګوري، همه واوري. د وی پانی پته ده www.voanews.com/jiwa. د تر څنګ په فیسبوک او ټوئیټر باندې هم موږ سره لیسي. د فیسبوک پته ده facebook.com/voajiwa. هم دا ډول په twitter.com باندې /voajiwa. کله مون اوریدونکو جیوا ریډیو تاسو ته هر ورځ تازه او مهم خبرونه د سیمې او نړۍ په باب درکوي. اوس هم د خبرونې وخت پای ته رسیږي. زه قربان نصیر احمد کاکړ سره د پروډوسر زاهد خټک اجازه غواړم چې رضای ما هم په دې څپو به تاسو د مشال رادیو خبرونې اوري. تر بلې خبرونې پورې مو په الله سپارو. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.